سلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان بشیر ګواخ او تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وی په دې غړې کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د نورو برخو دغه سي د افغانستان په اړه ریپورتونه واره تبصره او شننې هم لرو خو لمړي د دې سات خبرونه د بشیر ګواخ نه ورو
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نور شریف په ازبکستان کې او د پاکستان د پوز مشر جنرال ظاهر شریف په امریکا کې دي په دې روسي کې خبر ایجنسی باړې تستانه شوی کډوال وای چې حکومت سره کړې وادي نه دی پوره کړې افغان چارواکي وای چې په ننګرهار په هنتون کې د طالبانو او داعش سره د تړاو په تور ویش زده کوونکي نیولې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن ازبکستان کې د خپل دورزنې دورې په اخیره ورځ د لوړپوړ ازبک چارواکو سره نور ملاقاتونه کړي دي د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر در مخه وزیر اعظم نواز شریف د ازبک ولسمشر اسلام کریمو سره د انرژي د سیمې د امنیت او تجارتي اړیکو د زیاتولو په اړه خبرې کړي بلخوا پرون د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکای د دفاع وزیر اشټن کارټر سره په واشنگټن کې ملاقات کړي دي د پاکستانی پوز لخوا پرون خبر شوی خبر پڼه کې راغلي چې دواړو د ترګري په ضد د جنگ په اړه خبرې وکړي پرون جنرال راحیل شریف د امریکای د جاسوسي ادارې سی ای ای د مشر جان برین سره هم لیدلی وو د پوز د مطبوعاتي ادارې ایس پی آر پرونی خبر پاڼه تر مخه د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې کړې وې په دې روسیو کې خبر ایجنسی باړې تستنې شوې جنگ ځپلي کورنۍ وایي چې حکومت ورسره د وادو مطابق مرستې نه دي کړې که څه هم چارواکي وایي چې دوی د باړې لپاره پر یوې ځانګړې پروژې کار کوي خو د دغه ځای د کاخیلو یو قومي مشر مینارګل افریدی نن مشال ریډیو ته وویل
د کیمپ نه واپس راغلو بس هغه کومې وادي ارسه کړې وې چې تاسو ته به کورونه جوړېږي ټویلونه به بیا باد شي نیر به راشي بجلی به حال شي یو شی ونه شوه ما هغسې پرته دي لکه څنګه وو نو کاډم د دغه وجه نه کړې وې چې یو طرف نه باندې لشکر اسلام وو بل طرف نه طالبان وو بل طرف نه د حکومت مزیلې وې او ماټر به خطا شو دا پته نه لګېده چې چا په کور به پرېوځي د ډېر مشکلاتو نه او د ډېر خوارۍ نه وتلي وو اوس واپسي کړې ده خو بس ما هغسې لږ پټاګه پراته چا ته سهولت نه دی ملو شوی یو قسم
د پاکستان پوز باړه کې تیر کال د لشکر اسلام وسلوال ډلې خلاف عملیات پیل کړل چې له کبله یې زرګونه کورنۍ د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته بې کوره شوې چارواکي وایي چې دوی هرې راستنېدونکې کورنۍ ته 15,000 روپۍ ورکوي په دې وروستیو کې د راغلي زلزلې سوات ځپلي خلک وایي د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف د اړو خلکو پر ځای د خپل ګوند غړو سره مالی مرستې کړې دي زلزلې تر ټولو ډېرې ځپلې سیمې مټې خلکو پرون مازیګر سوات پریس کلب کې خبرونه ته وویل چې حکومت دې د کورونو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي په همدې حال کې د سوات مرستیال کمشنر محمود اسلم وزیر په خپل یو جاري شوي بیان کې منلې چې د مرستو پیسې داسې خلکو ته ورکړل شوي چې کورنۍ ډېر نه و وران شوي خو هغه زیاته کړې چې حکومت به د دې مسلې د حل لپاره ګامونه اخلي افغان ځواکونو د ننګرهار پوهنتون ویش زده کوونکي د طالبانو او داعش وسلوالو ډلو سره د همکارۍ او تړاو په تور نیولې دي دا کسان څو هفتې مخکې شوي حکومت زه دغو مظاهرو وروسته ونیول شول چې دوی پکې د طالبانو او داعش د جنډو په رپولو سره د هغوی په حق او حکومت په خلاف شعرونه ورکول پرون ناوخته د ننګرهار ولی سلیم کندوزی جلال آباد کې خبرلند وویل
د دې سره یو سلسله معلومات یو سلسله بیرغونه او هم دغه سره دی په تاقونو کې د دشمن په حق کې ځنې لیکنې وي مونږ به ان شاء الله کوشش کوو چې د روان ته ادامه ورکو ترڅو یو داډمن امنیت په ننګرهار په پندون کې ولرو کله چې مونږ خپل تحقیقات پوره کړل په هغه کې مونږ ولیدل چې نور محصلین هم په دې کې شامل دي او یا پکې استادان شامل دي دا غي باره کې هم اقدام کیږي
د چارواکو په خبره نیول شوز د کونکو کې دوی د ننګرهار ولایت 15 د هواد نور او سیمو سره تعلق لري افغان چارواکي وایي ترکمنستان به افغانستان ته د 80 میلیون ډالرو د دوو پروژو له لارې 1000 میګاواټه بجلی ورکوي د افغانستان برېښنا شرکت د پروګرامونو د سمون رئیس وحیدالله پوپلزی ازادي راډیو ته نن ویلي دي چې په دې اړه یې د جرمني او هندي کمپنیو سره قراردادونه کړي دي او د دې پروژې عملي چارې به دراتلونکو کال په لومړی میاشتو کې پیل شي. دغه په خبره دې سره به د هیواد بجلی یا برېښنا ستونزه هواره شي. د دواړو قراردادونو لګښت ایشیا پراختیایي بانک ورکوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د فرانس پولیس د دویم هغه ترهګر په لټه کې دي چې باور کیږي د پیرس د ترهګر بریدونو وروسته تښتېدلی دی. په همدې حال کې یو مدافع وکیل ویلي پولیسو د بلجیم یو مشکوک تن د نیولو درې موقع درلودې خو درې واړه ځلې پرېښودل شوی دی. په داسې حال کې چې د نومبر د 13 تاریخ حملو کې ککړو کسانو د نیولو لپاره اروپایي کوششونه پراخه شوي دي. فرانس او روس پرون په شام کې د خپلو هدفونو د ویشتلو لپاره هوایي بریدونو نوې لړۍ پیل کړې ده. د پیرس په بریدونو کې 198 کسان ووژل شول او تر 350 ډېر زخمیان شول. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د دغه حملو ذمواري منلې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طویب اردوغان د دې میاشتې په لومړیو کې په ټاکنو کې د خپل ګوند تر بری وروسته له وزیر اعظم احمد داود اوغلو وغوښتل چې نوی حکومت جوړ کړي. د اعلان پرون په انقره کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې اردوغان او داود اوغلو ترمنځ د خبرو اترو وروسته وشو. اردوغان د نومبر د لومړۍ نیټې ټاکنو لپاره تر هغه وروسته غږ وکړ چې حکمران ګوند عدالت او پرمختیا د جون د میاشتې په ټاکنو کې اکثریت له لاسه ورکړ. یاد ګوند اردوغان جوړ کړی او اوس یې داود اوغلو مشري کوي. اوغلو ونه شو کړلی چې په دریو اپوزیشن ګوندونو کې یوه سره هم ائتلافي حکومت جوړ کړی شي چې له کبله یې اردوغان د بیا ټاکنو غږ وکړ. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د بشیر ګواخنا اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان وزیر اعظم د ازبکستان او د پوست مشر د امریکا په سفر دی. د خبري جنسه د باړې واپس شوی کډوال وای حکومت ور سره د مرستو شمنی پورا نکړي.
د کیمپ نه واپس راغلو بس هغه کومې وادیر څه کړی وي چې تاسو ته به کورونه جوړېږي ټولونه به بیا باد شي نیر به راشي بجلی به حال شي یو شی ونه شو مغسې پرته دي لکه څنګه وو.
د سوات رسته سلسله سپلی خلک وایي حکومت ضرورتمندو ته سمې مرستې نه ورکوي.
اجر بوجانو کوم لاله زمونږ په پټواري شپ نه ولیکلې ما ته وې درخواست سره سلام پروت دی پستا کوټه ما لیکل سره ته پاگلې.
په اسلام آباد کې پښتانه مزدوران د پولیسو د خراب سلوک شکایت کوي او دا به هم وره چې په پاکستان کې ماشومان په کوم حال کې دي.
د ماشومان جنسي تشدد په دې کې روز فرض باندې اضافه کیږي. ماشومان بالکل محفوظ نه دي.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان پوست مشر په داسې حال کې د امریکا سفر کوي چې یو میاشت مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم واشنگټن ته ورغلی و. څېړونکي په دومره لنډه موده کې د دوو مشرانو سفرونه په ولسي حکومت د پوست بے باوري ښایي. د پاکستاني پوست مشر جنرل راحیل شریف پرون او نن د لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې اترې کړې دي. بشیر ګواخ پرې ریپورت لري.
د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف د امریکای د سفر په محل د امریکای د دفاع وزیر اشټن کارټر سره د سیمې د امنیت او ترهګرۍ ضد جګړې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز لخوا پرون خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د امریکای دفاع وزیر ول چې د پاکستان سره د اړیکو احترام کوي او دا تعلقات د کوم بل هیواد سره د اړیکو په تناظر کې نه ټاکل کیږي. د پاکستانی پوز د اما اړیکو څنګه آی اس پی آر په دې خبر پانه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف د امریکای دفاع وزیر اشټن کارټر ته ویل چې له پاکستانه بعد د ترهګرۍ جړلې د قومي اتفاق په مټو باسي. پرون جنرال راحیل شریف د امریکای د جاسوسي ادارې سی آی ای د مشر جان برینن سره هم لیدلی وو او د پوز د مطبوعاتي ادارې آی اس پی آر پرونې خبر پانه تر مخه د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې کړې وې. جنرال راحیل شریف د امریکای د ګډو ځواکونو قومندان جوزف ډنفرډ او نورو امریکایي پوځي قومندانانو سره هم لیده کاته کړې دي. امریکای ته د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سفر واشنگټن ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر یو مشهور ستر سره کیږي. د سیاسي چارو کارپو محمد تقی وايي په دومره لنډه موده کې د دوو پاکستانی مهمو مشرانو سفرونو مانا دا ده چې پوز په ولسی حکومت باور نه لري.
اوس د هند په حواله باندې دغه چې کوم پالیسی ده هغه بالکل په خپل ځای باندې پوز یو قسم خراب شو. افغانستان په حوالہ باندې میاسه خاص پالیسی نه لرلو خو عمومی توګه باندې سوچ خو بد سوچ نو خو د پاکستان د فوجي استخباراتي ادارې او کوم دغه مختلفه قوت دې دغه کوشش دا ورته دی نه بالکل دا پالیسی دې واپس واخلي.
نو موړه زیاتی چې د پاکستان پوز غواړي د افغانستان او هند اړوند بهرنۍ پالیسی په خپل کنټرول کې ولري.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
په داسې حال کې چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د باړي سیمې لپاره پر یو ځانګړي پرمختیايي منصوبې کار کوي، دغلته ستانې شوي کډوال شکایت لري چې حکومت په خپلو وعدو عمل نه دی کړی. له جګړو او پوځي عملیاتو له وجې له باړي څخه بې کوره شوي په زرګونه کسان بیرته خپلو سیمو ته تللي، خو وایي چې د ژمنو باوجود ورته حکومت سکولونه یا اسپتالونه یا روغتونونه او کورونه نه دي جوړ کړي. فرهاد شینواری پرې رپورټ لري.
د خیبر جنسی باړې ته یو اوږدم د پس په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ستنې شوي دي، خو دغه کورنۍ وایي چې سیمه یې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت سخته ځپل شوې ده او هغه مرستې ورسره ونه شوې چې د کومو ورسره حکومت وعدې کړې وې. په دې هکله د باړې اکاخیلو یو مشر ګلمیرا نپریده مشال ریډیو ته وایي،
امو سره ډېرې عودې شوې وې، په هغو کې په سلو کې په شلو فیصدو عمل شوی دی، په بوکایا عودو باندې عمل نه دی شوی. کورونه یې ویران شوي دي، سکولونه یې ویران شوي دي، سپتالونه یې ویران شوي دي، سړک یې ویران شوي دي، پلونه یې ورځېدلي دي، ټوویلونه یې شرپسنو ختم کړي دي، ډاکړې دي، ټرانسفارمر یې ته وړې دي، د بجلی ستنې یې کټ کړې دي. نو موږ دا غواړو چې مهرباني وشي چې د بوړې په ډیویژن کې چې کوم کومونه پراته دي، نو د دغو د کوم شګون نه جتاو خول د دغو ټولو ضرورت دی. حکومت یې په باندې غور وکړو او دا پنځه روسي نو د بوړې ډیویژن لا ور کوي.
او د بوړې مینار ګل پرې دی وای چې د جلوزو کډوالو کیمپ نه بوړې ته راغله دی، خو دلته ورته ساسانتیا وی ور نه کړای شوی.
د کیمپ نه واپس راغلو بس هغه کومې وادیر سره کړې وې چې تاسو ته به کورونه جوړېږي، ټویلونه به بیا باد شي، نیر به راشي، بجلی به حال شي، یو شیم ونه شو. مغه سه پرته دي لکه څنګه وو نو کاډم د دغه واجه نه کړې وې چې یو طرف نه باندې لشکر اسلام وو، بل طرف نه طالبان وو، بل طرف نه د حکومت مزایلې وې. او ماټر به خطا شو، دا پته نه لګېده چې چا په کور به پریوځي. د ډېر مشکلاتونه او د ډېر خوارۍ نه وتلي وو. اوس واپسې کړې ده، خو بس مغه سه لکه پټوګه پرته دي، چا ته سهولت نه ملو شو. یو قسم
د باړې د خلکو د ستونزو په حق لمو چکله د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالۍ لپاره یو خصوصي پرمختیايي پیکیج منظور کړی دی او دلته یې د بیا بحالۍ په کارونو باندې لاس پورې کړی دی، خو په دې به لږه موده لګي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د وینا تر مخې تر اوسه باړې ته د کاخیلو، شلوبر، ملک دین خیل، کمبرخیل او کمرخیلو زیاتره رجستر شوي کورنۍ ستنې شوي دي، او په دوی کې اکثره کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر خواوشه 15,000 روپۍ مالی مرسته هم ورکړې ده، او د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې هم پیل کړې ده. یاد دی وی چې باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او اوس پکې حکومتي واکمنی بحال ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مدرسې اوسنی اثر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري. زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و پسیر قواریت و تعصب چی پی اسلامی ممالکو کی من سرازی دا دیمان زلاشی
رسی خود دا سی پکار دی چی اغیی که دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریسی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوې بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره لنډه موده وړاندې په سواد کې زلزلې ډیر کورونه وران کړي وو. یو ډیر زپل شوی سیمه مټاوه. پرون یې خلکو په یو پریس کانفرنس کې پر حکومت نیوکه وکړه چې دوی سره د کورونو جوړولو لپاره هغه مرستې نه دي شوي چې حکومت یې وعده کړې وي. دوی د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف په حکمران ګوند تور لګاو چې مالی مرستې یې یوازې د خپل ګوند غړو ته ورکړي. چارواکو منلې چې د پیسو په ویش کې درغلي شوې ده، وایي چې کوشش بکوي چې هغه خلکو ته هم مرستې ورسوي څوک چې ضرورت لري. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو.
سواد پریس کلب کې د تحصیل قبل یو شمېر کلو ګامسیر چمن لالی انړه ډیری او لابټ اوسیدونکو خبرې غونډه کې په صوبایي حکومت تورونه ولګول چې دغه سیمو کې د زلزلې له وجې تباه شوي کورونو اوسیدونکو ته حکومت امداد نه دی ورکړی. په دا اړه د دوی یو مشر محمد کمال اویل
زمنګ سره کم راغلی دی جی دا دیو په سروې کې و مغستې و دیو کورونه تبا دی نن یوم تماشا کول شي سفارشل ډی مچ دیو سمو کمل ډی مچ دی او دیو ته وی چې زستا سو تسلی ساتي پټواری ورته وی تاسو کار به په هر صورت کیږي. کله چې منګله لیست راغه منګه جایزه واغستا نو کم غیر کسان چې چې د چا د چرګ اگېوم نو ماته شي او غولې په یو یو کور کې پټواری سلور سلور او پنځه پنځه چې کونه کړی دي او دا کم چې متاثرین دا ناشتي د خدای غریبانان ستاسو د مخې دي دی ولې یو خاص یو نه راکړي.
وروسته په ګډه د زلزلې متاثر خلکو د حکومت او پی ټی آی په ضد نارې هم ولګولې.
عمران خان مونږه حکومت مونږه
مظاهره کې شریک او یا کلن ګلداد وای
زما کور جوړ نه په وخت باران او غلې ورل قوم راغه مونږه 70 پاول نمبر پاول نو دا تر کور بیا چې پوجاو کېم نه لرم زمونږ نوم پټواري شپ نه ولیکلې ما ته وې درخواست سره سلام پروت دی وستا کوټه ما لیکل سره ته پاګلې او نه ته مې مېلا او سوځه کسه باران نه بیا قوم امداد کړل زمو جونبړ جوړ شي چې ما په مال او او هغه کور کې ناشم او غري اسره تا او پټواري په 15 شپې لرم چې چې بلرالم او تحصیلدار صاحب لرال موږ درخواست زموږ سره سم په جيب کې موجود پروت دی جی دایره ته نکلو او دا ما پټواری ما نواغس وېز پرې باندې سوک
یو بل تن شاه زمان وای چې د کوم خلکو زیانونه شوی دي هغه امدادي ټیمونو ته یا حکومتي دفترو ته وزګار نول ځکه په سروې کې پاتې شوی دي.
نسخانان چې زمون کم هو شو کم چې وزګار خلکو د چا نسخان نو شوی هغه خلک په دیو پسې شو په پټواری او په د نورو محکمې پاسې شو هغه خپل کار کاوه د چا چې نسخان شي هغه خپل نسخان بچکاوه د خپل نور بچ بل باجی بچکاوه لوه لرګې بچکاوه کوټی د ستنې وهاله ټیګونه او دغه کول چې په ما باندې نور څه زیاتې نه ونی شي هغه خلک په خپل کار باندې او دا کم چې وزګار خلک هغه په هغه پسې ورپسې شو خپل کار یو کم چې حقدار وغه پاتې کړ.
د مټې زلزلې متاثر خلکو مرستو او ستونزو په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي او امدادي کارونو مشر فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
چې څو کوم پاتې زه وتا تاسو باندې ورو په اواز باندې داوود ورکوم چې جمهوریت ته لا تاسو اخ پر اتل چې څو کوم من چې هغه د خپل تحصیل کې خپل ممبرانو سره خپل ګورشن جمع کی او درشی مزواده دی راشي څومره چې بل کله یو کس وکه معلومه نه پاتې دا د قوم په سره بری قوم بلګي.
په سواد کې د مرستیال ډیپټی کمشنر محمود اسلم وزیر لاړه جاری کړی شوی معلوماتو ترمخه یو شمیر غیر مستحق خلکو د کورونو بیا ودانۍ لپاره د حکومت څخه 2,00,000 روپو چیکونه اغستې دي چې پکې تر دې دمه د 1500 تنانو څخه دغه چیکونه واپس اغسته شوې دي او د هغوی په ضد مقدمه درج کړې شوې دي او په دغه لړ کې یو پټواری هم د څوکۍ څخه لړکړې شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د لیداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو تاریخ به شک چوپه
زینب ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
یو څه په لږ مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال لیډیو تاسو په بلوچستان کې د بولان په بګوم سیمه کې لکویټي راول پنډې تتلون کې ریل ګاډي د پټلین اورزیدلې چې پکې دیارلس مسافر مړ شوي دي او لکېږي چې تر څلور زیات نور شبل شوي دي. چارواکي وایي چې ریل ګاډي رسته لاغې د پټلین پریوتې دي چې بریک یې کار پرېښودو. خدای نور ناصر په رپورټ لري.
د بولان په ابي ګوم سیمه کې د سیشن په غرما جعفر اکسپرس نومي ورګاډي هغه مهال له پټړی اوښتي چې بریک کار پریشه او ټولې ډبې یې نړیدلې. د صوبې د کورنۍ او چارو د وزیر سرفراز بوکټي په خبره په دې پیښه کې دیار لستنه مسافر مړ شوی او تر سل زیات نور ټپیان دي. یاد ورګاډي چې د سیشن په سهار 9 بجې له کوټې د پنجاب راولپنډي ښار ته رهي شوی تر 90 کیلومتر سفر ورسته د حادثې ښکار شو. د ورګاډي په دې شکی مړی او ټپیان چې په سمدستي توګه یې په هلیکوپټرو او ایمبولانسونو کې د کوټې سی ایم ایچ او سنډیمن روغتونونو ته راوړل. څو تنو ټپیانو یې د سترګو لیدلې حال له مشال رادیو سره داسې شریک کړ. دا پیشه یو دم وسوه. لومړی د اورګاډي رفتار زیات شو. زما په فکر چې بریک یې فیل شو. یو کژلې چې راغی او اورګاډی ونړید. زه په پنځم نمبر ډبې کې ناستوم. مرګ مو په سترګو ولید. موږ له مرګ بیرته راغلل او خدای یو بل ژوند راکړ.
الله تعالی نه دوباره ژوندۍ دی. ام
ټرین کا بریک فیل وای. بس
د اورګاډي بریک فیل سو. رفتاری بیخي زیات وو. کله چې هم موړ یا کرلیچ راغی نو ټولې ډبې یې چپسپی او ټول ټپیان سول. بلې خواته د سنډیمن روغتون د شوبای حادثاتو مشر ډاکټر جعفر بیا مشال راډیو ته وویل یاد روغتون ته یو ټول یو ډیر ټپیان او پنځه مړي راوړي چې پکې د یو ټپي تن حالت د اندېښنې وړ دی. لدی سره د ملیشا ځواکونو د بلوچستان مرستیال مشر طاهر محمود بیا د پیښې په ځای کې له رسنوالو سره په خبرو کې وویل اورګاډي د بریک د فیلدو لامل بې قابو شوی او ټول یې ډبې یې نړیدلې دي. کله چې دا اورګاډي ابي ګوم سیمې ته رسیدلې نو بریک یې کار پریشي. په داسې وخت کې چې کله بریک کار پریږدي نو دی بیا اورګاډي یوې خواته کوي. لکن دلته په همدې وخت کې یو موړ راغلی چې لامل یې اورګاډي له پټړی اوښتي او چپسوي دی. تر اوسه پورې 12 یا 13 تن مړ دي. د لسو تنو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی او پاتې سلته نږدې نور ټپیان دي. که څه هم تر دې وړاندې د بولان په شاوخوا سیمو کې بیا بیا بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له کوټې پنجاب ته پورتلونکو اورګاډو بریدونه کړي او په وار وار یې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. خو د صوبې امنیتي چارواکي په دې پیښه کې د هیڅ ډول ترهګرۍ لاس ردوي او وایي چې د اورګاډي دا پیښه د بریک د کار پریښودلو له وجې سوې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو سره د کوزی مومندو ایجنسی په شیرانو کلی کې سرکاري پرایمری سکول پنځه کال وړاندې وسلوالو ړنګ کړي و چې رستو حکومت بیا دغه سکول ته خیمه ورکړي. د مشال ریډیو خبريال وایي چې وس وسلوالو دغه خیمه هم وسوسولې دي. دا ساتو په دغه سکول کې او یاست تکون کې ستکړی تر لاسه کوي او د دې نوړان دي په دغه سکول کې د ستکون کو شمیره 200 وا چې وس ډیره کم شوې ده. شانواز ترګزی په ریپورت لري.
د کوزه محمود ایجنسی شیرانو کلی سرکاري پرایمری سکول طالب وسلوالو 15 کالو نوړان دي په باروتو والو وځو چې ورستو حکومت دغه سکول ته خیمه ورکړي. خو وسلوالو دغه خیمه هم وسوځولې. د دغه سکول لګو زیات اویا ماشومان بغیر لټغره په یخ ځمکه د سفیدو د بوټو لاندې ناشتي او زده کړې کوي.
بادل دیم کې چار دیوالې مې اځو استادانو زین نشته او بوم پکې نشته چيلي او وزیم راځي درایا
دا کور نه. یو ماشوم وای چې د هغوی د سکول څلور اړخیزه دیوالونه نشته او د سړک په غاړه د کروندې په ځمکو کې راګیر سکول په احاطه کې په ډاګه ناستوي نو یریږي هم.
سربینا دیم کې کوټی نشته، اوبه نشته، درایګان نشته، د کور نه. منګه دې کیری خدای باندې ورانه نشي.
او یو بل ماشوم د حکومت نه د سکول د بیا جوړونې غوښتنه وکړه.
زمان اول چې بارانې مونږه کور ته بیرته لاړ شو ځای کې نه کمره ورانه کنه او سیلۍ مې بیا زه کور ته.
او د سکول مشر استاد وای چې هغوی د دې سکول د حالت نه چارواکي خبر کړي دي. وړاندې په دې سکول کې د زده کوونکو شمېر له 200 زیات وو، ولې دا سات دغه شمېره تر اویاو راټیټه شوې ده؟
ګورنمنت یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ در کو ټاټ لګي یا چاک لګي، دا زمونږ بورډ به تاسو لیدل چې ما په دې کم په زور زورونو خط کو کنه نو لا ګوتم پی ماتې شي. خو مونږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه کړی چې ستاسو لپاره دا ششته یا نشته او نه راکړی دی. سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په لار دی ریګه ویني مونږ یې نه خو چې دا استادان داسې نستي تاسو دا کورسۍ زمونږ ولې دا مونږ په خپل په بوند باندې بوند لیدي کنه.
بلخو تعلیمي چارواکي محمود ایجنسی وای چې هغه دغه سکول د بیا جوړونې په اړه د پاټا سیکرټریټ تعلیمي څانګې ته ویلي هم دي، خو لا هم ورله کومې پیسې نه دي منظوري شوي. شانواز ترکزی، مشان ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2100 پنځل زر درې سوه شپېته پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي. مشال لیډیو تاسو ورې په اسلام آباد کې په سلګونو پښتانه د تعمیراتي کارونو مستوري کوي. دوی د خبر پښتونخوا کبلی سیمو څخه د غلطه برغلي خوای نه مستوري خده او نه هم ورسره د پولیس او ځایي کاروباریانو رویه سمه ده. یاد دی چې لنډه موده مخکې حکومت په پنجاب کې د ځینو پښتنو دوکانونو او اسلام آباد سره نږدې د کچا آبادې په نامه هغه سیمه ونړوله چې د پښتنو کورونه پکې وو. د غلطه میشتو پښتنو ویل چې دغې کار له وجې ګڼ پښتانه ځوانان بې کوره او بې تعلیمه شوي دي. رابی اکرم خان پرې رپورټ لري.
په اسلام آباد کې کارکوونکي د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو نه راغلي مزدوران وایي چې کله دوی د مزدورۍ په انتظار وي نو د پولیس لخوا دوی تنګول کیږي او ورته ویل کیږي چې په مرکزونو کې مودرېږي. مشالې ډو سره په خبرو کې د مزدورانو وینا وه چې د نورو ښارونو په شان دوی د اسلام آباد د مختلفو سیکټرو په مرکزونو کې ودرېږي او همدلته نه دوی ته مزدوریانې ملاویږي، خو له بده مرغه دوی اوس د پولیسو لخوا تنګول کیږي او په خپل پخواني ځایونو یې نه پرېږدي. د مردان اوسیدونکي عمران مشالې ډو ته وویل چې د تیرو څلور کالو راسې د اسلام آباد په F7 سیکټر کې مزدوري کوي، خو نن سبا به سره زیاتې روان دي. دوی چې هر ورځ به سره همدا فکر وي چې مزدوري زر تر سره ترلاسه کړي او د پولیسو د خبرو نه بچ شي.
مزدوري حالات هم څه ګډوډ دي او بل دا خبره ده چې دا پولیس والم راځي دا مزدوران تنګي پریدي مونږ دلته کې بس کله یو بانا کله بل بانا کله دفتر والا شکایت کله بینک والا کله څوک کله څوک او بس دی وی چیرې دلته کې مکې نه او تاسو نه مسئله وی او دفتر والا د تکلیف وی بینک والا د تکلیف وی نو بس مونږ حکومت ته دا خواست کوو چې زمونږ سمرسته وکي او زمونږ سره امداد وکي لکه چې دلته کې بیا مونږ پولیس نه پازابوي او نور مودا نور خلک نه پازابوي.
د ملکن اوسیدونکو جان محمد وای چې یو خو مزدوریانی کمی شوې دي او بل اوس د پولیسو مسله را مخې ته شوې ده. دوی چې اوس پرورو مزدوران لپاره کار کول ګرانیږي.
خو به ډېر په تکلیف یو مزدوري ملاویږي نه کړې څه پسې منډي وو کړې څه پسې منډي وو کله خیراتونه راشي یو بل په وخو نو بس نه پوهېږو چې الله پاک دې هم فالم باندې رحم وکړي خو ډېره بېروزګاري ده او پوهېږو نه چې دا به مخ کیسه کیږي نو.
یو بل مزدور داوود چې د چارسدي اوسیدونکي دی وایي چې د حکومت لخوا مزدورانو ته د اسانتیاو ورکولو دعوې صرف بیانونو پورې دي او په عملي توګه حکومت هیڅ کار د مزدورانو لپاره نه کوي.
د درې څلور کالو راسې دلته اسلام آباد کې مزدوري کوم او دلته د غریب سړي چې کوم مزدوري دلته موږ ته ملاویږي هغه کې زمونږ گزاره ډېره ګرانه ده کې زمونږ کورونو گزاره نه کیږي نو موږ د خپل حکومت زمونږ دا مطالبه رچې زمونږ لکه خیال دیو کې زمونږ د مزدورو او موږ له لګ ریلیف راګي.
کله چې مشال ریډیو د مزدورانو د مسلې په اړه د اسلام آباد پولیس چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې دي. د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه وورو.
¶¶
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن ازبکستان کې د خپل دوه ورځنۍ دورې په اخر ورځ د لوړ پوړو ازبک چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او د ازبک ولسمشر اسلام کریموف سره هم د انرژۍ د سیمې د امنیت او تجارتي اړیکو په اړه خبرې اترې شوې. پرون بلخوا د پاکستاني پوځ مشر جنرل راحیل شریف د امریکې دفاع وزیر ایشتن کارټر سره په واشنگټن کې ملاقات کړې. د پاکستاني پوځ د خبرونو پر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو د ترهګرۍ پر ضد جنګ په اړه خبرې وکړې. په دې وروستیو کې د راغلي زلزلې سواد ځپلي خلکو وایي د خبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف د اړو خلکو پر ځای د خپل ګوند غړو سره مالي مرستې کړې دي. بلخوا چارواکي وایي چې دا منی چې د مرستو پیسو کې ټګي شوې ده، خو د سواد مرستیال کمیشنر محمود اسلم وزیر په خپل یو جاري کړي بیان کې ویل دي چې دوی به د دغې مسلې د حل لپاره کوشش کوي. په دې وروستیو کې خبر ایجنسۍ باړې ته ستنی شوې جنګ ځپلي کورنۍ وایي چې حکومت ورسره د وعدو مطابق مرستې نه دي کړې. که څه هم چارواکي وایي چې دوی د باړې لپاره په یوې ځانګړې پروژې کار کوي، خو ځایي خلک وایي چې حکومت د وعدو باوجود هم دوی ته عملاً څه نه دي کړي. افغان ځواکونو د ننګرهار پوهنتون ویش زده کوونکي د طالبانو داعش خوستوالو ډلو سره د همکارۍ او تړاو په څور نیولي دي. افغان چارواکي وایي ترکمنستان به افغانستان ته د 80 میلیون ډالرو د دوو پروژو له لارې 1000 میګاواټه بجلی ورکوي. د افغان چارواکو په خبره د دغه پروژې عملی چارې به د راتلونکي کال په لومړیو میاشتو کې شروع شي. د تیرې هفتې ترهګریز برید په تړاو د شمالي پیرس په څنډو کې د پولیسو د چاپی په مهال سختې ډزې شوې دي. د رپورټونو تر مخه مشکوک کسان لا هم د سینټ ډینس زیرلې کې تر ډزو وروسته هم په یو اپارتمان کې پټ دي. دا چاپه نن سهار وختي د ترهګریز ضد پولیسو لخوا وهل شوې ده. پولیس سرچینې وایي چې د پیرس د تیرې هفتې بریدونو تور پلانونکي عبدالحمید آبادو د دې عملیاتو هدف دی.
لند خبرینم د بشیر غوښنه واره د لوسو په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستان ځنور رسپانو په خپلې داریو کې سلی کلی دي.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګلیزي ژبو رسپانو خپلې ادارې د پاکستان او هند ترمنځ په تعلقاتو لیکلي. دغه لړکې د اردو ژبې جنگ رسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د بده مرغه د اول ورځې نه پاکستان او هند دوه ښه ګاونډیانو په ځای د یو بل روایتي حریفان جوړ شوي دي او د وروستیو کې دغه دښمنۍ لوبې هم رانغښتې دي. او یو طرف ته هندوستان د کرکټ ټیم پاکستان ته رالیږلو نه انکار کړی دی، نو بل طرف ته د پاکستان داخله وزیر هم وایي چې د پاکستان ډله هندوستان ته لیګلو مخالفت بکوي. ندې تر څنګه د پیښور نخ پرېدونکو مشرک رس پانه خپل ادریه کې وای چې لډیر مدیر حسی داسې کیږي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه راوبللې شي، خو د غړو د غیر حاضرۍ په وجه باندې په 15 منټه کې ختم شي. د ادارې په وینا چې په یو غونډه باندې په لکونو روپۍ خرچ راځي او دا پیسې د ولس له جیبونو وستل کیږي. اوس چې د اسمبلی ممبران په غونډه کې ګډون نه کوي، نو داسې خو یو شمېر دولسي خیر خیګړې بلونه په ځای پراته دي او نه منظوري گی چې لکه بلې په دواړه اړخه دولس تاوان کیږي. یو طرف ته پیسې خرج کیږي او بل طرف ته قانون سازی نه کیږي. ادارې سیاسي په داسې صورتحال کې د اسمبلی د سپیکر خصوصي ذمہواری جوړیږي چې هغه د اسمبلی د وقار خیال وساتي او د اپوزیشن ډلو سره سره حکومتي غړو له هم پکار دي چې په غونډو کې خپل حاضری باور کړي او له اسمبلی د غونډو نه هسي غپ نه جوړوي، ځکه چې پارلیمان یو مقدس ځای دی. دلته د کام د مستقبل فیصله کیږي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکونومیک ټایمز مجله لیکي که څه هم پاکستان د امریکا نه مالی او پوځي مرستې ترلاسه کوي، خو بیا هم د نړیوالو د غوښتنو سره سم د وسلوالو ډلو خلاف ګامونه نه پورته کوي. بلخوا فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې په 2014 کال کې د تیر کال په نسبت په ټوله نړۍ کې په ترهګرو بریدونو کې د 80% زیات خلک وژل شوي دي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
دی اکنامیک مجله د وډرو ویلسن نړیوال سیړنیز مرکز د کارپوها مایکل کوګل مین د خلیل کې چې پاکستان د امریکانه په لوی شمیر کې مالی او پوځي مرستې اخلي، خو د هغو وسلوالو ډلو خلاف په کاروایی کولو کې ناکام دي چې د امریکا، افغانستان او هند خلاف فعالیتونه کوي. د کوګل مین دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په سفر دی. مجله د کوګلمن لخوا لیکي امریکا فکر کوي چې د دوی مرستې به اخر پاکستان د امریکایي ګټو دفاع ته تیار کړي. خو د نوموړي په وینا داسې ممکنه نه ښکاري، ځکه چې د پاکستان او امریکا ګټې د یو بل نه بالکل مختلفې دي. کوګلمن د مثال په توګه وایي چې حقانی نیټورک او لشکر طیبه امریکا خطرناکې ترهګرې ډلې ګرځولې، خو داسې ښکاري چې دا ډلې پاکستان خپلې قیمتي اساسې ګڼي او پر خلاف یې ګامونه پورته کول نه غواړي. کوګلمن وایي دا هم ممکنه ده چې امریکا د پاکستان د اټمي پروګرام خوریدلو نه ویریږي او فکر کوي چې که دغه هیواد کمزورې کیږي نو ممکنه ده چې ترهګرې ډلې یې اټمي وسلو ته ورسیږي او دغه به د ټولې نړۍ لپاره لوی خطر وي. نو ځکه د جنرال راحیل شریف سره په خبرو کې به امریکایي چارواکي یو وار بیا د وسلوالو ډلو خلاف د کاروایي غوښتنه وکړي او نوموړی به ورته ښه وکړي، خو نورې چارې به د پخوا په څیر دوام ولري. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی د امن او اقتصاد لپاره د نړیوالې ادارې د یوې سیړنې په حواله لیکي چې په 2014 کال کې ترهګر بریدونو په ټوله نړۍ کې څه د پاسه 2500 کسان وجلي او په 2014 کال کې خواوشا 8000 کسان وجلي وو، چې پکې 80% زیاتوالی راغلی دی. دا شمیرې د نړۍ د 122 هیوادونو نه راغونډې کړې شوې، چې پکې د نیمې نه زیاتې وجنې بوکو حرام او اسلامي دولت نومې وسلوالو ډلو کړي دي. یاد سیړنیز اداره لیکي چې د نړۍ تر ټولو ډیر ترهګر بریدونه په 15 هیوادونو لکه افغانستان، عراق، نایجیریا، پاکستان او شام کې رامنځته شوي. یعنی د 2014 کال د ټولو وجنو 80% یوازې په دې هیوادونو کې مخې ته راغلي دي. بیا په دې 15 هیوادونو کې هم عراق تر ټولو زیات متاثره شوی دی. دا راز په 2014 کال کې ترهګرۍ نړۍ ته د څه کم 350 ارب ډالرو مالی زیان هم اړولی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو ته د تیری جمعې ترهګریزو بریدونو په تړاو د شمالي پیرس پسندو کې د پولیسو د چاپې پر مهال سختې ډسې شوې دي. د ریپورتونو تر مخه مشکوک کسان لا هم د سین ډینس ضلع کې تر ډز وروستو په یو اپارټمنټ کې پټ دی. دا چاپانن سر وختي د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا شوې ده. پولیس سرچینې وایي چې د پیرس د تیرې هفتې بریدونو تورن پلانونکي عبدالحمید عبادو د دې عملیاتو هدف دی. بلخوا د تیرې جمعې پر ورځ په پیرس کې د بریدونو وروستو فرانس په شام کې د داعش پر ضد په هوایي بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. د اروپایي هیوادونو مشران وایي دغه بریدونه چې پکې یو سل نه هیشت کسان وجل شوي دي، خفګان یې ټولې اروپا ته رسیدلی دی. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې تفصیلی درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي سانګلی کې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي دي باید امریکا او روس خپل منځي اختلافات ختم کړي او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد یو ځای شي. د نوموړي د سرګندونې پرون لا غرستو مخې ته راغلي دي چې د فرانس پولیسو په ټول هیواد کې د مشکوکه اسلامي سختدریزو پر ضد د یو نیم سلو زیاتې چاپې وهلې دي. په فرانس کې د نومبر په 3 نیټه په نایټ کلب، ریسټورنټ، سټیډیم او ځینو نورو ځایونو کې د بریدونو په نتیجه کې 109 کسان وژل شو او په سلګونه نور زخمیان شول. د فرانس د کورونو چارو وزیر د نومبر په 15 په پاریس کې یوې خبري غونډې ته وویل
دا بریدونه په فرانس وشول، خو خفګان یې ټول یورپ محسوس کړی. په موږ په ګډه بریدونه شوي او په ګډه به یې جواب ورکوو. موږ به د ترهګرۍ او د داعش له جګړه مارو په ګډه جګړه ګټو.
د دې بریدونو سیمواري اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش منلې ده، خو د امریکا او اروپایي هیوادونو استخباراتو د دې خبر پخلی نه دی کړی. د فرانس ولسمشر ویلي دی فرانس د جګړې په حالت کې دی، خو دوی د تهذیبونو پر ضد جګړه کې ښکیل نه دي، ځکه چې دغه قاتلان د هیچا نمایندګي نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې فرانس د جهادي وسلوالو سره په جګړه کې دی چې د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی. د روپای چارو لپاره د فرانس وزیر هارلیم دیسیر د ګل پورس په بروسلز کې د پیرس د بریدونو په اړه د غونډې په موخه خبريالانو ته وویل
دا بریدونه په فرانس وشول، خو خفګان یې ټول یورپ محسوس کړی. په موږ په ګډه بریدونه شوي او په ګډه به یې جواب ورکوو. موږ به د ترهګرۍ او د داعش له جګړه مارو په ګډه جګړه ګټو.
د جرمنی چانسلری انګلا میرکل د ګل پر ورځ بیا په ترکی کې خبريالانو ته وویل چې د نومبر په 15 د سعودي عرب پاچا سلمان سره په شام کې د وسلوالو ډلو په اړه خبري کړې دي.
ما د نومبر په 15مه د سعودي عرب بادشاہ سلمان سره خبرې وکړې. سعودي عرب په شام کې اپوزیشن ځواکونو سره رابطه کوي. دا ډیره مهمه ده چې سعودي عرب په دې موضوع د کار لپاره تیار شوی دی. موږ به تر خپل وسه د دې رابطو ملاتړ کوو چې دا شان په شام کې د مختلفو ډلو سره د امن بهیر شروع شي چې په نتیجه کې به اور بند شي. له دې وروسته به د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد جګړه جاري وساتل شي. د پیرس د بریدونو وروسته فرانس په شام کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه زیات کړي دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4550 1380 او 15500 کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو ته د سیاحت سازمان لخوا د بلوچستان په 5 بیلو زیلو کې د ادب او ځوانانو لپاره یو پروژې کار پیل کړی دی چې پکې به ځوانان روزل کیږي چې څه ډول دوی له بیلابیلو لارو د خپل اثر څرګندونې کول شي. خدای نور ناصر په ریپورت لري.
په کوټه کې د سیاحت لخوا د ځوانانو او ادب په نامه یو داسې پروژه پیل شوی چې پکې به د سوبې د 5 بیلو زیلو ځوانان روزل کیږي او نه یوازې د ادب، شعر او شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې به یې لارښوونه کوي، بلکې دا به هم ورته شي چې څه ډول دوی له ټولنیزو رسنیو او نورو فورمونو څخه په ښه توګه د خپل اظهار څرګندونې کولای شي. د سیاحت سازمان مشر رازق فهیم لومړی هم د دې پروژې په حق د مشال رادیو ته داسې وویل.
چونکه هر ځوان دا غواړي سیغه وزانت د اظهار څخه زراعي وټلټوي، نو موږ کوشش داسې کوو چې د دې پروژې تحت تقریبا 2500 ځوانان وروزو سیغه د شعر په ذریعہ، د ادب په ذریعہ، د نثر په ذریعہ، یا د نوی سکم میډیم راغلي د لکه سوشل میډیا داس د دې په ذریعہ باندې د خپل مافیول زمير یو موثر اظهار وکول شي.
د رازق فهم په خبره د دې پروژې هدف یې یوازې ځوان کهول دی، خو ورسته به د همدې ځوان کهول په واسطه په بلوچستان کې مشت د بیل بیل جبو د اکاډمیو او وړو وړو انجمنونو ترمنځ د رابطې کردار ولوبوي ترڅو همدوی بیا د ثقافت او جبو د پرمختګ لپاره یو مشترکه لار وټاکي. تر دې وړاندې د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې شاعر او لیکوال جهان آرا تبسم په وینا کې وویل، دا په لومړي ځل ل یوې داسې پروژې خبرې چې پر ځوانانو او ادب کار کوي او هلمنه ده چې یا د پروژې به د ځوانانو لپاره یو ښه فورم ثابت شي.
ادب او نوجوان
ادب او ځوان دا ما په لومړي ځل اوریدلی او زه ډیره زیاته هیلمنه یم، ځکه چې ډیرای ځوانان داسې دي چې بیکاره دي او د کولو لپاره کار نه لري. زما به هغوی ته دا وړاندیز وي چې هغوی باید کتابونه ولولي، ځکه چې که کتاب ولولي نو بیا دغه ډول فورمونو نه لري څه لیکلی هم سي او چې څه ولیکي نو خپل جذبات تر موږه را رسولی سي. د سیاحت لخوا د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې په بلوچستان کې د بیل بیل جبو د اکاډمیو مشرانو، لیکوالانو، شاعرانو او د بیل بیل انجمنونو استادو ګډون وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې له دغه ډول هڅو سره به په ځوانانو کې مثبت سوچ پیدا شي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیرو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو ته د
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان استخباراتي ادارې ان ډي اس د ننګرهار پوهنتون ځنې اغز تکون کې نیولې دي چې څو هفتې مخکې یې د طالبانو او داعش په حق او حکومت پر ضد مظاهره کړې وه. د چارواکو په خبره نیول شوو وشتو کسانو سره په هاسټل کې داسې مواد موندل شوي چې وسلوالو ډلو سره د دوی تړاو ثابتوي. یاد دي چې د رستیو کې مطبوعاتو په ننګرهار پوهنتون کې د سخت دریځې په اړه ګڼ رپورټونه خپاره کړي وو. باز محمد عابد پی رپورٹ لری.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د سیشنبه په مازیګر په یو خبري ناشته کې وویل چې له هغه لاریون کوونکو څخه یې وېشتنه ماسلین نیولې چې د نومبر په 8 نیټې د دولت پر ضد او د وسلوالو په ملاتړ لاریون وکړ او د نظام په خلاف شعارونه ورکول. نو موري وویل
په مشوره د مرکز په پانتون کې هغه اقدامات وشو، وویش کسان ماسلین ونیول شو. د دې سره یو سلسله معلومات، یو سلسله بیرغونه او همدغه سره دی په تاقونو کې د دشمن په حق کې ځنې لیکنې وي. مونږ به انشاء الله کوشش کوو چې دې روان ته ادامه ورکو تر څو یو ډاډمن امنیت په ننګرهار په پوهنتون کې ولرو.
سلیم خان کندوزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې لاریون کوونکو محصلینو ته د پوهنتون د یو شمېر استادانو ملاتړ هم حاصل دی، هغه ولې نه دي نیول شوي وویل
زموږ تحقیقات روان دي. کله چې مونږ خپل تحقیقات پوره کړل په هغه کې مونږ ولیدل چې نور محصلین هم په دې کې شامل دي او یا پکې استادان شامل دي، دا غي باره کې هم اقدام کړي.
د ننګرهار امنیه قومندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد په دغه خبري ناشته کې وویل چې په نیول شو محصلینو کې یوازې دوه تنه د ننګرهار ولایت سره تعلق لري.
په دغه وشتو محصلینو کې 15 د نور ولایتونو دي لکه میدان وردګ، لکه لوګر، لکه غزنی، لغمان، کندوز، بدخشان او دوه نفره د ننګرهار محصلین پکښې و چې د څېړونو د پاره نت ملي ریاست دند په غاړه اخیستي چې دیو طاقت به په پوره توګه ترسره کړي.
د یادولو ده چې د همدې موضوع د څېړلو لپاره له مرکز څخه د افغان ولسمشر سلاکار قمر الدین شینواری په مشرۍ لسکسي زپلاوی ننګرهار ته را رسیدلې چې لومړنۍ لیدنو وروسته به د پوهنتون مسؤلینو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو استادو سره لیدنې ولري. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درنیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
مشال ریډیو تاسو ته لمشوان سره د جنسي تیریو پر ضد یوې کارکونکو ادارې ساحل ویلي دی چې په پاکستان کې د روان کال په لومړي شپږو میاشتو کې لمشوان سره د جنسي تیریو 1515 پیته پیښې ثبت شوې دي. د یادې ادارې چارواکي وایي چې د نور پاکستان پرتلا په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې یوازې لالکان او ماشومان سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د ماشومان د حقونو لپاره کارکونکو کسان بیا وایي چې باید د ماشومان د خوندي ساتلو لپاره قوانین عملي کړل شي او په دې اړه عامو خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. لو ماشومان سره د جنسي تیریو پر ضد شکایتونو ثبتولو ادارې ساحل ویلي دي چې د نور پاکستان پر تلا په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې لماشومان او الکانو سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د یادې ادارې د میډیا د سانګې او چارواکي ممتاز حسین گوهر وایي د ماشومان سره د جنسي تیریو پیښو کې خیبر پښتونخوا د ټول پاکستان په کچا په دریم نمبر راځي.
په پاکستان کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې له ماشومان سره د جنسي تیریو خواوشا 1515 کیسونه رپورټ شوي. دا شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب کې رپورټ شوي، بیا ورپسې په دویم نمبر سند صوبه، په دریم خیبر پښتونخوا او په څلورم نمبر بلوچستان صوبه ده. دا راز بیا قبایلی سیمې او ګلګت بلتستان دي. په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې سکال له ماشومان سره د جنسي تیریو ډېرې پیښې نه دي ریکارډ شوي، خو دا په دې معنی نه ده چې ګنې هلته به دا پیښې کمې شوي وي.
ممتاز حسین گوہر وای چې په پاکستان کې اکثر هغه ماشومان د جنسي تیریو ښکار کیږي چې د گاړو په اډو مستری خانو فاش خانو او دغه سي په مختلفو ځایونو کې مستوري کوي. نوموړي زیاته کړه چې زیاتره ماشومان بیا په مدرسو کې هم د جنسي تیریو په خسره مخ کیږي.
پاکستان میں جتنا یہ جو کرائم ہے یا یہ جس تیزی سے
پا پاکستان کے لماشومان سرا د جنسی تیرے و پیخے چے سمر تیزی سرا زیاتی گی ہا غمر رپورٹ کی گی نا پا خیبر پختونخوا او سند صوبو کے خو سوک پا دے موضوع خبر ہم کول نگواری او آن دا چے خبریالان پر ہم در شرم لوجه کار نکوی پا دا غسیمو کے خلق لماشومان سرا جنسی تیرے لعزت سرا ترلے گنی چے دا نور ہم دا یو متاثر شوی ماشوم جون سرا بد کول دی.
د ماشومان لپاره د کارکونکو ادارې سپارک یو چارواکي جانسیب خان وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقونو پاړه د یو کوټلي قانون د نشټوالي لامل اکثره کارکونکو ماشومان د سختو حالاتو سره مخ کیږي.
ماشومان جنسی تشدد په دې کې روز فرض باندې اضافه کیږي. ماشومان بالکل محفوظ نه دي. هغه وجه هم دا ده چې زموږ ملکی حالات دي او خاص کر په زموږ په پښتونخوا کې او زموږ په قبایلي سیمې دي. نو هلته لکه دا مسئله روز در روز زیاتېږي. دا چې هلته نه داسې ادارې شته نه داسې قانون شته او بل داری چې لکه دا زموږ په پښتون په معاشره کې دا یو بد عمل ګڼلی شي که ماشوم د جنسی تشدد اخکار شي نو ناغه ماشوم ویلی شي او ناغه خبره په معاشره کې خلک په خپل باندې کول غواړي. نو په دې وجه باندې دا جرم چې کوم دی دا روز په روز سیوا کیږي. لکه وجه هم دا ده چې نه د حکومتي چې کوم ادارې دي نه په هغې بس ماشوم یو ماشوم ګڼي او هغې دوه نصیب یې نه اخلي.
د ماشومانو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو چارواکي محمد امتیاز وایي باید د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکو کسانو ته لومړی روزنه ورکړل شي چې دا شان د ماشوم د ژوند خرابولو پرځای دغه مسلې حل کړل شي.
دا قصور چې کوم ریسنت یو کیس سکندر مخامخ راغلی و چې کوم خلک چې چا ریپورت کړی و نو هغه خلک هم اوس په شاکی کې لګیا دي ځکه چې هغې ته اوس دمکیانې میلاویږي. نو لکه دا ډېر ضروري خبره چې رپورټنګ خو نه کیږي بهر حال خو که چېرته کیږي هم لګیا دی نو بیا هغې دپاره دا ضروري چې کیس هینډلنګ چې کوم دی چې هغه ډېر په ټرین کسانو باندې وشي. دا یو ډېر ضروري خبره ده چې د خلکو ټریننګ نه شوي نو هغې الټه چې ماشوم هیلپ کول غواړي هغې کې هم هغه ماشوم نور ایکسپلوئټ شي نور ایکسپوز شي.
ممتاز حسین گوہر په خبره د ساحل اداري د رپورت تر مخه په پاکستان کې تیر کال له ماشومان سره د جنسي تیریو 3,400 پیخي ثبت شوی وي.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د کار موندنې لپاره لومړنی ملي پروګرام پرانسته. ښاغلی غنی د دغه پروګرام د پیل په مراسمو کې ویل چې له دې سره به د بیروزګارۍ کچه کمه او د کار زمینی زیاتې شي. افغان حکومت د کار موندنې پروګرام په داسې حال کې پیل کړ چې د ملي وحدت حکومت په رامنځته کېدو ورځ تر بلې د بیروزګارۍ کچه مخ په زیاتېدو ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ له امله په افغان حکومت انتقادونه زیاتېږي، افغان ولسمشر وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره یې مټې ربډ وهلې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سه‌شنبې په ورځ د همدې هدف لپاره د کارموندنې ملي پروګرام پرانست او ډاډ یې څرګند کړل چې له دې سره به د کارموندنې زمینې پراخې شي. ښاغلی غنی وویل چې د کارموندنې د دغه پروګرام له مخې به په لومړي پړاو کې په 4,200 کلیو او په دویم پړاو کې به په 15,000 کلیو کې خلکو ته د کار موقع پیدا شي.
د کارموندنې د ملي پروګرام یو مقصد دا دی چې دغه زمینو ته پیسې ورکړل شي چې د زراعت او باغداري او اوبو لګولو د بهتري لپاره کار ورباندې وکړي. په دې ډول به هم حاصلات زیات شي او هم به په کلیو کې د کار نوي فرصتونه پیدا شي. کاری پیل کیږي. په اول مرحله کې به 4,200 کلی او په پسرلي کې تر 15,000 کلیو کې به تر پوښښ لاندې راشي.
ښاغلی غنی وویل چې یاد پروګرام به په ښارونو کې هم پلی کړي چې لمخه به لسکونو زرو کسانو ته کارونه پیدا سي. هغه زیاته کړه چې د کارموندنې پروګرام ته واندازه پیسې سپما شوي او هم یې په دې برخه کې د تمویل کوونکو هیوادونو اعتماد ترلاسه کړی او هغوی هڅولي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر وایي چې د اقتصادي ستونزو د اساسي حل او د بیکاری د له منځه وړلو لپاره لومړني کارونه پیل سوي دي. هغه وایي چې د برېښنا د تولید کچه به چې دا مهال 201 میګاواټه ده دوه برابره کړي، چې په 1 ولایتونو کې به 1 بندونه جوړ شي چې 100 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. ولسمشر غني زیاته کړه همدارنګه به 100 میګاواټه حرارتي برېښنا هم تولید شي او له سلما بند څخه به 240 میګاواټه برېښنا د تولید چارې پیل سي.
باید واضح ساخت که برای حل مشکلات
باید روشانه کړم چې د اقتصادي ستونزو د اساسي حل لپاره بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لرو چې په هغه باندې کار روان دی. د بیلګې په توګه غواړم چې د برېښنا د پرمختګونو په اړه لږ توضیحات ورکړم. د راتلونکي کال تر منې پورې به په افغانستان کې د برېښنا د تولید کچه دوه برابر رسي.
هغه زیاته کړه چې د کور او ښار جوړونې لومړني او تخنیکي کارونه هم پیل شوي چې له مخې به یې په ارزان قیمت کې 1 لک کورونه جوړ شي چې چین هېواد د 1000 کورونو د ودانولو ژمنه کړې. ولسمشر په داسې حال کې د کارموندنې ملي پروګرام پرانیزي چې د امنیتي ستونزو او د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړیږي. وروستیو ارقامو هم ښودلی چې اکثر ځوانانو د بیکارۍ له امله خپل هیواد پرېښی او د هیواد دننه موجود ځوانان هم له بیکارۍ څخه رنجوړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګوره نو ته به دا احمد ګل فنکاره څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دي پای کې د موسیقي لپاره بیا یو شاندار ځای دی ان شاء الله. دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
پرن په خوست کې د ستکونکو نړیوال ورځ سلمانسل شو. یاد غونډه په شیخ زاید پوهنتون کې جوړه شوه او پکې هغه ستکونکو وستایل شو چې د خپل ستکړو ترڅنګ نور علمی او تحقیقي فعالیتونه هم تر سره کړي وو. تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې ورو.
په خوست کې د محصلانو نړیواله ورځ دا ځل د هغو مخکښو محصلانو په ستایل ولمانځل شوه چې د درسي کال په موده کې د زده کړو ترڅنګ نور علمي او څېړنیز نوښتونه کړي ول. د یاد پوهنتون چارواکي وایي د دې کار څخه یې موخه زده کړو او علمي فعالیتونو ته د محصلانو لارې راهڅونه او د دې ترڅنګ ځوان قشر ته د دې روحي ورکول دي چې د هیواد آبادي او د وطنوالو هوساینه یې په علم او پوهې پورې تړلې ده. د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی ویل چې د محصلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو محصلانو ستایل او تقدیرول په پام کې نیولي چې د ښوونیز کار په موده کې له ځانه وړتیاوې ښودلي دي.
موږ هغه ځوانان چې هغوی د خپلې تحصیل تر څنګ خپلې وړتیاوې ښودلې دي، البته په علمي ډګر، هغې لپاره موږ یو څه تعین لیکونه برابر کړي چې موږ دوی ونازو او خپل ځوان کشر دې ته وهڅوو چې یوازې او یوازې د موږ او تاسو د دې ملک پرمختګ په اندغه علم کې ده.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د محصلانو د چارو مرستیال اسد تڼۍ وایي چې د علمي سیمینارونو څخه یې موخه د محصلانو د پټو او ناسپړلو استعدادونو څرګندول دي.
علمي سیمینارونه موږ د محصلانو د پټ ځواک، د دوی د وړتیا او د دوی هغه علمي اکاډمیک فعالیتونه چې دوی باید په پوهنځي کې د درسي بهیر سره ترڅنګ باید سره کړی، د هغه د سرګندولو او د هغه د علمي ظرفیتونو د لوړولو په مخه خپل راچو.
د شیخ زاید پوهنتون استاد زروري صدیقي په خپل خبرو کې د محصلانو غوښتنه کوي چې په خپل مسلکونو کې د ځانونه ورسوي.
ځوان محصلین ته ځانګړی پیغام ده چې په خپل مسلک کې ځان ورسوي او د خپل هیواد د آبادۍ او سوکالۍ لپاره رغنده ګامونه پورته کړي.
د ورځې لمانځه دا پیغام لري چې د محصلین ته یو الهام ورکړي چې موږ هم دغه غندې ځانګړي ورځ لرو او دا زموږ د شخصیت او د موقف د انزور او اظهار پر خاطر باندې جوړه شوې ده.
بلور ته د زاید پانتونی او تر محصل په دې ورسوي کې په ځینو پانتونونو کې د محصلانو په جامعه کې د ناسالم سیاست او د نظام پر وړاندې د بعضو تحرکاتو له زیانونو څخه په اندېښنه کې دی.
نوم زیرمل حمیدی د محصلینو څخه مجدي غوښتنه دا ده چې پانتون کې د سیاسي پالتونو څخه تیر شي او د نورو ډلو ټپلو پر وړاندې باندې چې دوی هڅول کیږي د هغې څخه دی تیر شي او راتلونکي کې د یو هوسا او ودان افغانستان د جوړېدو په تکل کې شي.
د یادونې وړ ده هر کال د نومبر 18 د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د محصلانو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.